په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنه ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. هر ورځ زرګونه افغانان له افغانستان وزي، ډېری هم ایران ته ځي.
نلس پدې کې چې څوک تر راغلم ما د بورو ځکار کله نشته کار غریب نشته کله کور ته ډوډۍ وړل وسیله نه لرم چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
ولې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت یو دم خراب شوی؟
د نن ورځې اقتصادي بحرانونو یوازنی دلیل د طالبان حکومت نه دی، بلکې له تیرو شلو کلونو رافدې خوا د تیرو حکومتونو د اداري فساد له امله دا ستونزې په افغانستان کې هم رامنځته شوي دي.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. د پاکستان حکومت له طالبان سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسېدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشې کړل. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې اوربند به وغځېږي؟
سرګندېږي داسې چې د دینه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دی، مطلب دا دی چې دا دواړه غړي چې دي غړي چې دي د ځمندې باندې نور هم عمل وشي.
تبه هم واورې چې د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا ویلي په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبې بایکاټ کوي، یعنی ورته رسمي پلاوی نه استوي. د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربند له پای ته رسېدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشې کړي دي. نن دغه اوربند پای ته رسېږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړي چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ بل یو بل سره او هم درز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تیر بیا امنیتي شرایط برابر وو، دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډیر مودې رئیس قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. آیرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د آیرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي چې د دې هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړې ویزې ورکړې، خو اټکل کېږي چې د هغو له منځه 50 تنه په نورو هیوادونو کې هم منل شوي وو او ښایي آیرلند ته ورنشي. خو 80 تنه نور هم لا هم منتظر دي چې آیرلند ته ځانونه ورسوي. لبلې خو د جرمني حکومت په خپل وخت د 15000 افغانانو په ایستلو کې د پاتې راتلو لکه تر فشار لاندې دی. جرمني د 15000 افغانانو د ایستلو او په خپل خاوره کې د هغو له میشتولو سره موافقه کړې وه، خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د فون کې میډیا ګروپ په نوم د ورځپاڼو ډلې د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې زرګونه افغانان چې د جرمني له وسلوالو ځواکونو سره په افغانستان کې مرسته کړې وه لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. دې ډلې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د دغه هیواد چارواکو منلې چې شاوخوا 15000 افغانانو ته به د مې د 15 او د نومبر د 18 ترمنځ پناه ورکوي. د راپور پر اساس تر 10000 ډیر افغانان لا هم په افغانستان کې منتظر دي. ټاکل شوی د چین له لوري کابل ته نن 2 لک ډوز نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3 میلیون ډوز واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8 لک ډوز واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 1 میلیون تنو د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. د پاکستان حکومت له طالبان سره د لن مهاله اوربند لپاره تر رسیدو دوه ورځې مخکې د سیشن بي په ورځ د دې ډلې دولس غړي خوشکړل. یوې خبری سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوي دي. د سلو بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کیږي. د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ یو میاشتنی اوربند نن پنځشنبه پای ته رسیږي. دواړو خواوې د څوارلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو د احتمالي موافقې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډي پي خبري اژانس ته پرون وویل چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیسټراس پرون چهارشنبه د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته په اشاره وویل.
Last week I visited our troops in Estonia.
تیره اونی ما په استونیا کې لخپلو سرتیرو سره ولیدل او په ریگا ښار کې د ناټو د بهرنی یو چارو وزیرانو غونډې ته لاړم. موږ یو بل ته څرګنده پیغامونه لیږه چې په اوکراین د روسیې هر ډول یرغل به یو ستراتیژیکه تیروتنه وي. لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي، موږ د اوکراین په امنیت او دفاع کې مرسته کوو چې د هغوی انرژي په برخه کې زیات خپلواکی تر لاسه کړی.
And helping them become more energy independent.
واشنگتن او کیف وای موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لزګونو زره پوزیان د روسیې په لویدیس کې ځای پر ځای کړي. اوکراین اټکل کړی چې نږدې 15,000 روسی پوزیان د دې هیواد په پوله کې میشت شوي. خو د امریکا استخبارات د اوکراین په پوله کې د ډیره شو روسی ځواکونو شمیر او یا زره اټکلوي. فایزر او بایونټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوی واکسین درې ډوزه د کورونا وایروس د نوې بڼې او میکرون په وړاندې اغیزمن دی. فایزر وویل د دوی د واکسین دریم ډوز د دوو ډوزو په پرتله 25 ځله دی او میکرون په وړاندې د انسان د بدن مقاومت زیاتوي. د فایزر اجرایي رئیس البرټ بورلا وویل دوا دوز هم د اومیکرون له کبله د ناروغي شدت کموي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د امریکا د حکومت روغتیایي مسولان وایي چې اومیکرون د کورونا تر نورو بڼو خطرناک نه دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د خزو لپاره مهروي خو اوس به راپورونه تم خکړو. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لوی کمیشنری خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي. په عین حال کې ایراني چارواکو هم په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر ګړندی کړی. له بلې خوا یونسف یا د ماشومانو د ساتنې ادارې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې. نور بل اسمت سروانه واورو.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګون افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دریدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلې چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه لري چې د کار لکموالی او د بیول لوړوالی شکایت کوي.
منګه باندې کاری کو په یو نن څلو په یو منګړل په 200 روپے بوري وړي په 2300 منګه کار غریبینو لر مخ کې چو دولت تر شوګین دولت کومګه 200 کا دولین څو کار کو دالس ور کې چوک تر اغلم ما دوره کار کله نشته کار غریبینو شک ز کور د ډوډۍ وړل وسیله نه لن څار ز ډوډۍ وسم کور ته بیګه ته کور کې وخرو
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وای
دا شل ورځ کې ګل دا چوک تر ازو کاروبار به خینه ستدا دا غون مخلوق کوم سم بیکار پاتې دا بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سم اصل روپې کارو کدي اصل روپې ډوډۍ وړي کوړتا بچانې الته وږي پاتې او که کار نیم سم لاړ شي فاطمن سي بیکاری خو دې نه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانې دې نه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بې ساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بې ساري زیاتیدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کولی همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکی حالت رامنځته کیدونکی دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځایه شي. د شاغلې ګراندی په وینا لا هم وخت چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکو سیستم درامنځته کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږلي دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي چې نږدې 2,000,000 غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو لمخي شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتو ویبل ادارې یونیسف د افغان ماشومان لپاره د 2 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومان او اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی هر ورځ په زرګونه افغانان له افغانستان نوزي او ډېری هم ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لوی کمشنرۍ هم خبرداري ورکړې چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي. لبل خو طالب چارواکو هم هڅه پیل کړې دي چې هغه افغانان چې غوړي له افغانستان نوځي د توهڅه وی چې په افغانستان کې پاتې شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوند یو فرمان صادر کړی او ټول والیانو ته یې سپارښتنه کړې ده چې له خلکو سره خبري وکړي او د هغوی ستونزې واوري او هغوی د توهڅه وی چې په افغانستان کې پاتې شي او د ستونزو غمی اخری. لبل خو د افغانستان د سیاسي او اقتصادي چارو اکثره پوهان لدی خبرې سره موافق دي چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران په ګډون د ډیرو ستونزو اصلي لامل د پخوانی حکومت د اداري فساد ستونزه و. د هغه ستونزه چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ډیره عامه و. یو هم د اقتصادي چارو پو محمد ارجان مرزی دی چې وی د افغانستان اقتصاد په تیرو شلو کلونو کې له داخل نه په پخو نو درېدلی او تر ډېره د نړیوالو په مرستو متکی و او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شوې نو د افغانستان اقتصاد هم اوس له یوه بحراني حالت سره مخامخ شوی دی. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو د افغانستان اقتصادي وضعیت څېړلې او په دې خبرونه کې مو محمد جان مرزی رابللی او نوموړی په پیل کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه وایي.
دا وضعیت یو بحراني حالت دی. اقتصاد له یو لوی بحران یا کړکۍ سره مخ دی. تولید په اقتصاد کې تقریبا شند شوی دی. د تولید لا شندیدو سره مالندار په اقتصاد کې کارځایونه هم لمنځ ځي. خلک بیکاره کیږي. د خلکو د عاید کچه ټیټیږي او لایوي خو د خلکو د عاید کچه ټیټه شوې ده. لبل خو څنګه چې افغاني خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی بایو کچا هم لوړ شوې ده. نو دلته لا دوی خو د خلکو پر خلکو باندې اقتصادي فشار رامنځته کیږي، یعنی لوی خو هغه آیت نه لري او لبل خو د توکو او خدماتو د پیرودل لپاره هغه باید لمخ نه زیات پیسې هم په لاس کې ولري ترڅو چې هغه وایت هغه خدمات او توکي ترلاسه کی. نو پاتې دوه کدا حالت دوام وکي په افغانستان کې، نو د افغانستان د خلکو د ژوند وضعیت به لا نور هم خراب شي.
مرزا صاحب، د اوریدونکو له څرګندونو نه داسې ښکاري چې دوی وایي چې سیاست باید یوې خواته شي او بشري موضوع بلې خواته. د هغه موضوع چې په دې وروستیو کې ډیر زیات په تاکید کیږي، ستاسو په نظر باندې ولې نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانیدلې چې دغه کار وکړي؟ د افغانستان خلک ډیر زوریدلي دي، خلک ډیر کړیدلي دي.
دا سمره دلته باید مونږ تاسو دوه موضوعګانې دوه ټکي باید له بل سره تفکیک کړو. یعنی کله چې امراستی کېږي نړیوال ټولنه امراستی کوي، له یوې خوا بشري مرستی دي چې دا مرستی معلومدار باید بشري مرستی به قید و شرط ترسره شي، او فکر کوم چې دا ژمنه هم نړیوال ټولنه کړی دا چې بشري مرستی به بې قید و شرط ترسره کړي، او له بلې خوا اقتصادي مرستی دي چې اقتصادي مرستی په مستقیمه توګه له حکومتونو سره ترسره کیږي، او بشري ټولنه نه غواړي چې اقتصادي مرستی له د طالبان له حکومت سره.
مرزای صاحب، کله حکومت سره اقتصادي مرسته کوي خو له حکومت نه بغیر پرته هم په افغانستان کې ډېر اقتصادي پروژې وي چې د خلکو لپاره کاروبار زمينه برابروله، خلک له همغه پروژو لارې دوی خپل کورنۍ ته یو نفقه جوړي برابروله. د نړیوال بانک هغه اقتصادي پروژې هم پټه پدریدلې دي، ولی
هغه سمه ده. بیا هم زدا وایم چې یو بشري اړخ دی د موضوع، او یو هم هغه سیاسي برخ چې حکومت سره دا کار کوي. یعنی نړیواله ټولنه په دې انده چې که هغوی له حکومت سره د طالبانو له حکومت سره په مستقیمه توګه خپل مرستې ترسره کړي، نو دا په دې معنا دی چې هغوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی، او دا کار هغوی تر اوسه نه دی کړی. هغوی د طالبان له حکومت څخه ځینې غوښتنې لري چې هغه باید دغه غوښتنې ترسره کړي. د بیلګې په ډول د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول، د ښځو د حقوقو په پام کې نیول، نجونو ته د تعلیم د شرایطو برابرول، او داسې نور ځینې شرایط دي. یعنی د ما په اند باید دواړه خواوې باید یو حکومت ته سره ورسیږي، یعنی هغه خپل موقف نه یو څه تیری وکړي، یعنی یو موقف ته سره ورسیږي تر څو چې هغه عام خلک هغه خلک ونسوځيږي. یعنی که حکومت سره مرسته کیږي یا هم بشري مرسته کیږي، په آخر خط کې بیا هم همدغه خلک دي چې هغوی ته تاوان او یا ګټه رسیږي.
یو ورسته پښتنه په تیر حکومت کې خو موږ پراس کې چې اشرف غنی خپل اقتصاد پو او خپل چې افغانستان له اقتصادي پلوه په خپل پخو ودرېږي، ولی ونه توانید تیر حکومت چې دوه عمر نړیوالو هم ورته پام کاوه مالی مرستې ورسره کولې، ولی اساسي زیربناوي جوړې نشولې چې حداقل موږ د یو بل وضعیت شاهد نن باید ولی نن د داسې وضعیت شاهد نه یو؟
په دې اړه باید ووایم چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې تقریبا په ملکي ساحو کې 140 میلیارد ډالر مصرف شول، اما نتیجه یې ډېره کمه وه، او د دې دلیل هم دا و چې دلیل اقتصادي او اداري فساد و، او دا هم د دې لامل وګرځېدلو چې افغانستان ونشو کړای چې هغومره چې باید وده یې کړې وه کړي وای وده وکړي. او دا ستونزې چې فعلا په افغانستان کې وجود لري، دا د نن یا د څو میاشتو ستونزې نه دي. یعنی افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم دا ستونزې لرلې. افغانستان د اشرف غنی د حکومت په وخت کې هم تقریبا نمایي برخه لوږې سره مخ وه. یعنی د افغانستان د نفوس تقریبا 3.3 سلنه برخه هغوی د فقر د کرخې لاندې د ژوند کولو یعنی پورس کې د ژوند لپاره لا یو اشاره نه ډالر او کم پیسې پلاس کې لرلې، یعنی بیا هم دینه چې رسیدو چې د ټولو د نن ورځې اقتصادي کړکې چې اقتصادي بحرانونو یوازنی دلیل د طالبان حکومت نه دی، بلکې له تیرو شلو کلونو رافدې خوا د تیر حکومتونو یا د تیر حکومت د اداري فساد له امله دا ستونزې په افغانستان کې هم رامنځته شوي دي.
د اقتصادي چارو پو محمد جان مرزیو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوتو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس د خبرونه کې د شوتو د بیکاری پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
نن د دې خبرونه وار د ملګر ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی تیرونه د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خپل راپور کې دغه اټکل کړی او ویلو چې د افغانستان د کورنیو ناخالص تولیداتو اندازه به په یو کال کې 40% کم شي او ورپسې کلونو کې به هم دغه اندازه 30% ته ورسیږي. د افغانستان په اقتصاد کې د خزو د رول په اړه د ونډې په اړه هم ویل شوی چې هغه تاوان چې له اقتصادي پلوه د خزو د کارونو د نه کولو لپاره له پلوه رامنځته کیږي اندازه به سل یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. ازادي راډیو اورې د سهار اته بجې او 2 دقیقې کېدونکې دی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې دا مسله په یو مقاله کې سپړلې ده چې له ادعا سره سم د برېټانیا سریعظم د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال نشتې 250 پیشوګانې رایستلې او خلکو ته یې پام نه دی کړی. بوریس جانسن دا ادعا د سیشن بی پروسه رد کړه، خو ورځپاڼه څرګندوي چې په همدې ورځ په پارلمان کې د اپوزیسیون یو جګپورې غړي کریس بریانت یو لیک وړاندې کړ چې پکې راغلي دي چې د جانسن یو همکار له کابله د دې څارویو د ایستلو اجازه ورکړې ده. د پارلمان د غړي دا تور هم پوری کړ چې صدارت د تخلیه پر عملیاتو کې د بوریس جانسن مداخله پټوي او حال دا چې د هڅه په داسې وخت کې شوې ده چې په زرګونو افغانانو چې د طالبانو له لوري د زیان وروښتو له خطر سره مخامخ وو د وتلو هڅې کولې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بحران په اوج کې د بریتانیا پخوانی پوځي پاول فارټینګ چې د نوزاد په نوم د څارویو د خیریه مؤسسې چلوله د بریتانیا له حکومت او د طالبانو پر چارواکو د خپل رسنیو له لارې فشار راوست چې د څاروي او د دې خیریه مؤسسې کارکونکي باید له کابل وېستل شي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د اگست په 19 د سپیو پښوګان په یو چارتر شخصي الوتکه کې له کابل لندن ته ورسېدل او په دې الوتنه کې د مؤسسې کوم غړی نه و. ګارډین ورسپانه هم همدا مسله راخیستې ده او د یو لیک عکس له خپل مقالې سره خپور کړی دی چې ترې لاندې لیکلي دي چې دا همغه لیک دی چې د پارلمان لپاره د سر ریاضم بوریس جانسن د ځانګړي سکرتر ترودی هاریسن په لاس لیک استول شوی دی چې له کابله د چاروي په ځانګړي چارتر الوتکه کې وېستل شي. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د 2 اونیو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کسان له کابل په الوتکو کې وېستل او لندن شپنه کړې ده چې په زرګونو نور بل افغانستان وباسي. انډیپندنت ریسپانډ بیا د افغانستان د فوټبال د هغو ښځینه لوبغاړو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې بریتانیا ته رسیدلې دي. دا ورسپانه لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې دوی معلومات ترلاسه کړي وو چې د دې لوبغاړو شمیر 30 ته رسیږي. انډیپندنت د افغانستان د شجینه وو د ځوانانو د فوټبال ټیم د کپتانی څلر وشکلنې صبرې خبرې راخستې دي چې وای دا په هرات کې و چې طالبان دې شرطنه نه وتل، هر لور ته ډزې کولې او خلک په بیره او تر هکې وو. صبرې وای چې له دې ورځې وروسته تر هغه پورې چې دا په افغانستان کې و دې یوازې له ځان سره فوټبال کاوه او اوس په لندن کې له خپلې کورنۍ سره په هوټل کې ژوند کوي.
او سم د افغانستان وضعیت سره تړلې یو موضوع راخلو. د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ هغه لنډمهاله یو میاشتنی اوربن نن پای ته رسیږي چې په تیر نومبر میاشت کې د نومبر په 8 اعلان شو او د نومبر له 9 راهیسې نافذ ده. د جرمنی ډی پی خبري اژانس راپور لمخې پاکستانی چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر غړو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د اژانس ته وبخې تایید کړي چې خبري په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړی توب روان دي چې خای په نتیجه کې به دغه اوربند چې د نومبر له 9 رئیس نافذ دی وغځيږي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي چې روانو خبرو خبر دی او نوم یې نه دی پډاګه شوی ویلي چې د اوربند غزول لپاره خبري ورستي مرحله ته رسیدلې دي. د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ دغه لنډمهاله اوربند د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر جلال الدین حقانی په منځګړی توپ ټینګ شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان دو غړو چې نمونه هم ندی پډاګه شوی د جرمنی ډی پی خبري اژانس ته پرون تایید کړ چې د مقت اوربند غزیدو لپاره خبري په افغانستان کې روان دي، خو دوی نه پوهیږي چې نتیجه به ورکړي کنه. مخکمو په د خپل همکار د مشال رادیو همکار داوود خټک څخه چې دا موضوع له نږدې تعقیب کړی ده او پوښتل چې دغه اوربند لپاره تر سي دو سره د پاکستان حکومت د تحریک طالبان د دلی دول سغړی هم خوشی کړی، آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې اوربند به وغځيږي؟
دا سیخکار یعنی سرګندګی داسې چې د دینه یو ورځ یا دو ورځې مخکې د خلکو را خلاصول دی، مطلب دا دی چې دا دوړه غاړي چې دی د پاکستان حکومت هم دا غاړي چې دی تزمندې باندې نور هم عملو شي، دی باندې خبرې ترې په مخ کې باندې لاړ شي او داسې طالبان هم نو دا سیخکار چې دی به دا خبرې په مخ کې بیا، بلکې زه دا هم واضح حکم چې دا سچ اوس روان دي، نو دا هر څه یوازې تزمندې دا د امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا غنه ده. اوس چې بندی سمر پخیگی دا خبری تری با اوس کیگی او اغین پس با بیا چرتی یو راز نیمان دا بلگ وقت تخلی خودی مطلب داری چه دیو پا دی خبرو که نورم پا مخکیزی پا داسی وقت مانه دی دا خلاصی دل دیتا اشاره ورگی چه دا پا مخکیزی نورم.
زموږ د مشال رادیو همکار داوود خټکو په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې په پاکستان کې د هغو خونړیو حملو چې په نتیجه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون شاوخوا 80,000 کسان وژل شوي دي، ډیرو دغو خونړیو حملو مسؤلیت هم د پاکستانی تحریک طالبان ډلې اخیستې ده. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع، د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او بریتانیا ویلي چې په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبي بایکاټ کوي، په دې معنی چې د لوبو ته خپل رسمي استازي نه استوي. نور بل اسمه څروانه وورو.
روستله دي چې امریکا وویل په چین کې ژمنۍ اولمپیک لوبي تحریموي، استرالیا هم وویل چې د پیکینګ د 2022م ژمنۍ اولمپیک بایکاټ کوي. د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن پرون چهارشنبه بوویل په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت له ارزولو وروسته حکومت پریکړه کړې چې د ژمنیو اولمپیک لوبو په ډیپلوماټیک تحریم کې له امریکا سره یو ځای شي. بریتانیا هم دې ته ورته خبرداري ورکړي. امریکا، استرالیا او بریتانیا وروسته لدی د چین د ژمنیو اولمپیک سیالیو د بایکاټ کولو اعلان کوي چې د چین د تنس مشهور لوبغاړي پینګ شوای به درک شو. نو مورې ورسته لدی به درک شو چې د نوومبر په 2 په ټولنیزو شبکو کې د خپل هیواد د صدر اعظم په خوانه امرسیال ژان گاویلی په جنسي تیری تورن کړ. له همغه وخت پینګ په عام محضر کې د لیدل شوی او یوازې د چین دولتي تلویزیون په یو رستورانت کې ښکارا کړی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د نوومبر په 19 په دې اړه چې پینګ شوای چیرې ده به خبري ښکاره کړه، خو له بهرنیو رسنیو څخه وغوښتل چې د مسالې ته هوا ورنکړي. له همدې کبله د اولمپیک نړیوال کمیټې د دسمبر په لومړۍ نیټه وویل چې د شوای د قضیه په خاطر په چین کې د شزو د تنس ټول تورنمنټونه ځندوي. تاکل شوی و چې راتلونکي کال په چین کې د شتو د تنس د ټولنی د پایلوبي په شمول څو مهم تورنمنټونه وشي. د شتو د تنس ټولنه اوس د چین پر حکومت فشار راوړي چې د پینګ شوای د امنیت د خوندي کولو ترڅنګ د هغې د تورونو په اړه پلټنی وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په چین کې یو څوک په دې خاطر چې پر دولتي چارواکو انتقاد کوي یا تور پرې پوري کوي او بیا بې درکه کیږي. تر دې وړاندې د علي بابا د سوداګری ویپانی مؤسس جک ما ورسته لدی به درکه شو او درې میاشتې چاونل چې د تیر کال په اکتوبر کې په یو وینا کې پر چینایي قانون جوړونکو انتقاد وکړ. جاک ما چې د آسیا تر ټولو شتمن کس ګڼل کیږي د چین پر بانکي قوانینو نیوکه کړې و. د چین د سینما ستوري فان بینګ بینګ د 2013 په جولای کې درې میاشتې بې درکه و. په ظاهره فان بینګ بینګ چې د چین تر ټولو شتمن سینمایي ستوري ده په دې خاطر بې درکه شو چې د مالیې پر سیستمې نیوکه کړې و. اغلی بینګ چې د هالیوډ په فلمونو کې هم د کار کولو مخینه لري ورسته د حکومت له لوري د 125 میلیون او 400 زره ډالرو جریمه ورکولو او عذر غوښتلو ته اړیستل شو.
یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړي چې ټاکل شوی د کابل د نړیوال هوایي دغه د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځنی سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ بل یو بل سره او هم درز له طالبانو سره خبري وکړي. ایرلند وای تر اوسه پورې نږدې 400 افغانان ته پناه ورکړی دی. ایرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وای د دې هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانان ته ځانګړي ویزې ورکړي دي. د جرمني حکومت په خپل وخت د 15000 افغانانو په ایستلو کې د پاتراتلو لپاره تر فشار لاندې دی. جرمني د 15000 افغانانو د ایستلو په خپل خاور کې د هغول میشتولو سره موافقه کړې و خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. تاکل شوی چې د چین له لوري کابل ته نن 2,200 نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته باید کورونا ضد 3 میلیون دوز واکسین ورکړي. پروند چین د مرستې یو جوپه چې 1,000,000 دوز واکسین د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لنډمهاله اوربن له پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د دې ډلې 12 غړي خوشی کړل. نن دغه لنډمهاله اوربن پای ته رسیږي. دوړ لور ویلی چې د اوربن د غزیدو لپاره خبري مختوري خبري هم د افغانستان په افغانستان کې روان دي او د افغانستان د طالبانو د حکومت د کورونا چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویل کیږي چې د دې خبرو منځګړی توپ کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیز تراس پرون د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. او فایزر بایو انټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوي واکسین درې ډوزه د کورونا وایرس د نوې بڼې او مایکرون په وړاندې اغیزمن دي. کمو غوښتي وي دا او د نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام پام دې سره د راپورونو مطلب برخه پات رسیدي. ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې د نجونو ودول هغوی له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کولې شي. د بیلګې په توګه لزده کړې څخه لري پاتې کیږي. له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولې. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلې شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و. خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه انجلې سپین سری سړی ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې شاسي وسو په کاختي او نسي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې مولا خو پای کې دونه نه ول کبه چې د طالبان راغلي دي. خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې د خرڅي.
په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل نړیوال مرستې ډېری محدود شوې. لبلې خو بانکي سیستم هم لستونځو سره مخ شو. کوم کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول. نو ځکه بې وزلی او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکو منګل وای چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د